ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده د راپور اوري چې افغان حکومت ویل امریکا سره به د امنیتی تړون پر سر څلرم پړاو خبرې په څور ځکه پیل سي. افغانستان د ایران لنیوي جمهور رئیس څخه غواړي چې افغانستان او سیمې سره خپل اړیکې لا پراخ کړي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په خبرونه کې راځي چې نړیوالې ټولنې په پراخه کچه د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحاني د انتخابېدو هرکلی کړی. د عراق په مرکزي او جنوبي سیمو کې د موټر بم چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه شل کسان وژل سوي دي. په پیل کې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپیس خاوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. تمه ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر مذاکرات پیل شي. نوی د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر توند سرګندونی د اندېښنې وړ بولي او امریکا د یو تفاهم لیک په اساس د افغانستان له سوداګرو میرمنو سره مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه ده تر راتلونکو څو ورځو پورې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر څلورم دور مذاکرات پیل شي. د دې وزارت ویان جانان موساجي نن خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت هیله لري چې ډیر ژر د دغه تړون مسوده بشپړه شي.
تر اوسه پورې چې زموږ مذاکرات ترسره شوي دي په مثبته فضا کې، دوستانه فضا کې ترسره شوي دي او زموږ دغه خبرې او مذاکرات ادامه لري او هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې دغه نهایي کړو.
له دې وړاندې ځینو لویدیځو رسنیو رپورټونه خپاره کړي وو چې ګنې د دغه تړون په ځینو مواردو کې د نه توافق له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ځنډېدلې دي، خو د بهرنیو چارو وزارت دا ډول څرګندونې ردوي. نایه په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداري چارواکو د هغه سلامل اندېښنه وښودله چې دوی د رسنیو په اړه اطلاعات او فرهنګ د وزیر توند خبري بولي. د دې ادارې د رسنیو د سر د څنګه مسول صدیق الله توحیدی نن خبرلنو ته وویل چې د رسنیو په اړه د اطلاعات او فرهنګ د وزیر توند خبري د دې سبب شوی چې د ولسی جرګې یو وکیل د رسنیو په وړاندې د جهاد اعلان وکړي. نو موري د اطلاعات او فرهنګ د وزیر سید مختوم رحیم سرګندونی د اندېښنې او وړګنی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم تیر ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ځنې ورسنیو خبرونې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ګواښ وبله او ویل چې له دغو سرغړونو سره د مقابلې لپاره د ولسی جرګې ملاتړ ته اړتیا لري. او د امریکا حکومت د یو تفاهم لیک په اساس د افغانستان له سوداګرو میرمنو سره مرسته کوي. دغه تفاهم لیک نن په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال او د امریکا د سفارت د استازي ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل چې د دې تفاهم لیک په اساس به د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو ظرفیتونه لوړ شي.
واړو د تجارت سرمایه گذاری پانګونې دې ته نور هم وده ورکړو. هدف یې د خزینه سوداګرو دی چې هغوی سره زیاتر کومک وشي تر څو هغوی وکولی شي چې نړیوالو بازارونو ته خپل توکي واسطه.
افغانستان او امریکا د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه له مخکې د دفاع په نوم یو موافقه په خپل منځو کې لري چې په 2016 کال کې په واشنگټن کې لاسلیک شوې وه. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
د پاکستان سختدریزي سنی مذهب وسلواله ډلې لشکري جنگوي د کوټي خار د پرونیو بریدونو مسؤلیت منلې ده. په دغو بریدونو کې لکتر لګه څلیرشت کسان وشل شول. په لومړۍ چودنه کې چې د خزینه زده کوونکو په بس کې وشو څوار لس زده کوونکي وشل شوې. له دې چودنې وروسته یو ځان وژونکي په هغه روغتون کې چې د لومړۍ حمله مړی او ټپیان ورته انتقالېدل ځانوالو زو او وروسته بیا وسلوالو د دغه روغتون یو برخه ونیوله. په روغتون کې له امنیتي ځواکونو سره د وسلوالې نښتې په نتیجه کې هم لس کسان وشل شول. دا کوټ خار څو ځله د سنیانو او شیعه مذهبو ترمنځ د فرقې تاوتریخوالو شاهد دی. د یو بل تازه خبر له مخې نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو یا غوزن پر ضد د واکسین د کمپاین دوه رضاکاره کارکوونکي د وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. د ایران نوی منتخب ولسمشر حسن روحانی وای په انتخاباتو کې د کامیابی د سختدریزۍ پر وړاندې د اعتدال بره ده. زرګونو ایرانیانو د تهران په سرکونو په انتخاباتو کې د حسن روحانی د بریالیتوب په اړه خپل خوښي څرګنده کړه.
ما تبریک میگیم از طرف خودم همه جوونا همه کسایی که به آقای روحانی رای دادن.
دوی زد حق زوانان و او حق کسان لوری چه رای ورکړي حسن روحانی ته مبارکی وایم. زه هیله من یم چې هغه به د ریال د ارزښت د بیا لوړولو د ایران د وقار د بیا پر ځای کولو بې روزګاری ته د توجه او نور مسئلو په اړه خپلې وعدې عملي کړي. روحانی چې یو معتدل ملا دی او پخوا د ایران د اټومي مرکشي په توګه کار کړی په انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو حرکت له ملاتړ څخه برخمند و. نوموړي په ترسره شویو انتخاباتو کې د ورکړل شویو رایو څخه 50.1 ترلاسه کړي دي. حسن روحانی پرون پر نړیوالو قوتونو غږ وکړ چې ایران ته درناوی وکړي او د دې هیواد حقونه ومني. نړیوالې ټولنې په لویه اندازه د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحانی د انتخابېدو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې دا به له تهران سره د نړیوالې ټولنې اړیکو ټینګېدو ته لاره هواره کړي. د ترکیه په استنبول ښار کې تیره شپه هم زرګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې ته دوام ورکړ. له دې وړاندې پولیسو له ګیزي پارک څخه د مظاهرچیانو د ایستلو په خاطر پر هغوی اوښکې بهونکې ګاز او اوبه شیندولې. مظاهرچیانو ګواښ کړی دی چې د رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ترکیې صدراعظم تیره ورځ مظاهرچیانو ته ضرب العجل وټاکه چې له ګیزي پارک څخه ووځي او خپل اعتراض پای ته ورسوي. د ترکیې مقاماتو پیشنهاد کړی چې په ګیزي پارک کې د یو شمېر ونو د وهلو پلان تر هغې ځنډوي چې محکمه په دې قضیه کې پریکړه وکړي او د دې شخړې په اړه ټول پښتانه هم ترسره شي. د عراق په مرکزی او جنوبی سیمو کې د موټر بم چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 40 کسان وشل شوي. د رپورټونو له مخې په کوټ ښار کې وي چاودنې وطن مړه او 40 نور ټپیان کړل. د غراس په ناصریه بصره محمدیه او عزیزیه ښارونو کې د چاودنو رپورټونه رسیدلي دي. په عراق کې د چاودنو وروسته څپې په دې هیواد کې د 2006 او 2001 میلادي کلونو فرقې تاوتریخوالی چې زرګونه کسان پکې وشل شول د تکرارېدو په اړه اندېښنې پورته کړې دي. او د روسیې ولسمشر نن په لندن کې د برتانیې له صدر اعظم سره خبرې کوي. تمه ده چې د سوریې روانه جګړه به د ولادیمیر پوتین او ډیوډ کمرون ترمنځ د خبرو د اجنډا مهمه موضوع وي. مسکو د سوریې د رژیم ملاتړ کوي او لندن بیا د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو پلوي کوي او غواړي چې هغوی په وسلو سنبال شي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو داسې ثبوت پیدا کړی چې څرګندوي د سوریې حکومت د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او همدې ته په پام واشنگټن اوس چمتو دی چې د بشار اسد د رژیم مخالفانو ته وسلې ورکړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر د دوشنبه په ورځ خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره هم وویني. دا کتنه په شمالي ایرلند کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په حاشیه کې ترسره کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د راپورونو برخې ته. افغان حکومت وی له امریکا سره به د امنیتی تړون پر سر سررم پړاو خبرې په څو ورځو کې پیل شي.
دوره چهارم مذاکرات بین دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا روی موافقتنامه همکاری های امنیتی و دفاعی در کابل صورت بگیرد.
افغانستان د ایران له نوي جمهور رئیس څخه غواړي چې له افغانستان او سیمې سره خپلې اړیکې لا پراخې کړي. ولسمشر کرزی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو سره مخالفت څرګند کړ. په دې اړه د یو کارپو مرکه اوري.
او کرزی سه پاوستا ډیر زیات اعتبار ورکړ، پوځ ته ډیر احترام وکړ په تیرو 15 کلونو کې، اما متاسفانه هغې نتیجه ورنه کړه.
د هلمند د سنگین ولسوالۍ په اړه هم راپور لرو چې اوس یې واک افغان ځواکونو ته سپارل سوی دی. د سیمې په اړه هم رپورټونه لرو. د ورکو ځنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مسایلو تر څنګ واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل سوی په څو راتلونکو ورځو کې له امریکا سره پر امنیتی تړون د خبرو څلورم پړاو پیل سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان په کابل کې ویل هغه د بهرنیو چارو وزارت ویان په کابل کې هغه اوازې رد کړ چې ګڼي د دې تړون په اړه مذاکراتو کې ستونزې رامنځته سوي دي. نور تفصیل د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
سره له دې چې د افغانستان د جمهوري رئیس چارواکو ویلي که د طالبانو حمله بندې نشي ښایي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په راتلونکو څو ورځو کې له امریکا سره د دې تړون په اړه د تازه دور مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنان موسازی د یکشنبه په ورځ خبري اعلان وویل څلورم دور مذاکرات به په څو ورځو کې پیل شي. هغه ته مو خدل چې په دې مذاکراتو کې د پامړ پرمختګ وشي او بل اخر امریکا سره د غمنتی تړون په نګدی راتلونکي کې لاسلیک شي.
قرار است در چند روز آینده به خیر
تکل شوی چې پراتلونکو څو ورځې کې په خیر سره په کابل کې د امنیتی او دفاعي همکاریو په تړون څلورم دور مذاکرات د افغانستان د دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ترسره شي. مونږ هیله منجو چې په دې دور مذاکراتو کې ښه پرمختګونه ولرو او وکولای شو چې په دې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات څوګه ما پرمخ بوزو او بل اخر وکولای شو په نږدې راتلونکي کې دغه تړون بشپړ کړو.
ما یې موافقتنامه را نهایی بسازیم.
تر اوسه پورې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر درې دور مذاکرات هم په کابل کې شوې دي. دغه مذاکرات د افغانستان لخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پلاوی پر مخ بیایي. خو نوی دور مذاکرات په داس حال کې کیږي چې کابل پر واشنگتن لدی عمل انتقادونه کړي چې ګینې د افغانستان په چارو کې د پاکستان په لاس وهنو سترګې پټوي. د دې انتقادونو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل که د طالبانو حمله په افغانستان کې بند نشي نو د کابل حکومت به له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. خو له دې انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي جمهور رئیس کرزی غواړي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او هغه اوازې ردوي چې ګینې مذاکراتو کې ستونزې رامنځته شوي.
لکه څنګه چې په تکرار باندې ولسمشر کرزی ویلی دی او موږ د بهرنیو چارو وزارت د درسنه د خبره تکرار کړې ده، د افغانستان دولت دې ته چمتو ده، د دې علاقه لري او د دې اراده لري چې د امریکي متحده ایالاتو سره یو دوه اړخیزه د امنیتي او دفاعي همکاریو موافقتنامه امضا کړي. هغه تفسیری چې کیږي هغه د مبصرینو خپل شخصي نظریات دي، تر دې رضا پورې دا افواهات دي.
خغلی موسازی ویل کله چې د امنیتي تړون مسوده بشپړ شو نو د تایید لپاره به د افغانستان لوی جرګې ته هم وړاندې شي. خو په خاطر دې جمهور رئیس کرزی ویلی و چې تر څو په افغانستان کې سوله تضمین نشي دا تړون بل امریکا سره لاسلیک نه کړي. افغان حکومت وای په دې تړون کې امریکا په افغانستان کې نه پوځي اړي غوړي او په بدل کې افغان حکومت د مالی مرستو او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو شرایط هم په امریکایي خېری. تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغان حکومت له انتقادونو او شرایطو سره سره به دواړه هیوادونه په نږدې راتلونکي کې د تړون پر څرنګوالي نتیجې ته ورسیږي او کنه.
که له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر په څلورم پړاو مذاکرې په څو ورځو کې پیلېږي، ټاکل شوی چې د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو ته د واک د انتقال د پروسې پنځمه مرحله په نورو دوو ورځو کې پیل سي. په داسل کې چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان وځي، د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته د واک د سپارلو بهیر حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له فرشتي جلال زیز خبري.
د افغانستان کورونو یم نتی ځواکونو ته د مسولیت سپارل د پروسې په پنځم او ورستی مرحله کې د هغو 59 ولسوالیو د امنیت مسولیت افغان نور ته سپارل کیږي چې د ډیره هده له پاکستان سره پر پوله پرته او ناامن دي. په دې کې د کندهار 14 ولسوالۍ، د ننګرهار 12، د خوست 12 او د پکتیکا هم 12 ولسوالۍ شاملېږي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي په دې ارتباط پرون د کابل له تعلیمي مرکز څخه د ملي اردو د نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کیوئل.
سی روز بعد دیگه فرماندی جنگ.
درې ورځې وروسته د هیواد د دفاع او امنیت ټینګولو په برخه کې د جګړې رهبری افغان امنیتي ځواکونه چې په سر کې به ملي اردووی ترلاسه کړي. درې ورځې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د ملي او نړیوالو میلمنو، د هیواد د ولسمشر او د ناټو د استازو په ګډون یو غونډه کې د هیواد امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي.
یک محفل به اردو افغانستان تعلق میگیره.
شغل محمدی زیات کړ چې د انتقال د پروسې د بشپړېدو په مناسبت په ځنګړو مراسمو کې به جمهور رئیس کرزی هم ګډون وکړي، خو د دغو مراسمو دقیقه نیټه او ځای د امنیتي اندېښنو په خاطر نه دي څرګند شوی. په دې ډول به افغانانو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو پروګرام چې په 2011 کال کې پیل شوی و بشپړ سي. دا پروسه په پیل کې له هغو ځایونو پیل شوی و چې د امنیت لپاره وضعیت ډېر بد نه و او د افغانستان د ولس لږ تر لږه 40% پکې اوسېږي. د امنیتي مسولیتونو د انتقال د دې پروسې له بشپړېدو سره به د ناټو په مشرۍ یو لک عسکر یوازې د ملاتړ کوونکو رول ولري او د افغانستان عسکرو او پولیسو ته به د وسلوالو په ضد جنگ کې د ښه فعالیت روزنه ورکوي. خو له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې د افغانستان د درنیم لکه امنیتي ځواکونو د قابلیت په اړه ډېر اندېښنې موجود دي. لکه راهیسه چې افغان ځواکونو د جګړې په سیمو کې د امنیتي چارو مسولیت اخیستی په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. بل ستونزه دا ده چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه هر میاشت لسهاو تنه تښتي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزی د فرانسې خبری اژانس ته وایي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې بشپړېدل د افغانستان لپاره یوه ډېره مهمه مسله ده. دا هغه ستره مسله ده چې طالبانو او نورو وسوالو ته د دې پلمه ورکړې ده چې ووایي چې بهرنیو ځواکونو افغانستان اشغال کړی او له دې هیواده نوزي. د ښاغلي ستانکزي په باور په افغانستان کې د جګړې انګیزه په تدریجي ډول اوس د سولې لپاره په لاره د بدلېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو قومندان جنرال جوزف دانفورد د جمعې په ورځ یو بیا په افغانستان کې د امنیت د څرنګوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ناټو د جنرال ویل چې د مرسته کوونکو هیوادونو له شاته کېدلو سره به په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو شوي پرمختګونه له لاسه ووځي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو وروستیو خونړیو حملو دا څرګنده کړي چې دوی لا هم د دې توان لري چې پر کابل حملې وکړي. تېره اونۍ په کابل کې د سترې محکمې په وړاندې په انتحاري حمله کې 15 ملکی افغانانو وژل سول.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
افغان حکومت د ایران له نوي جمهور رئیس څخه غوړي چې له افغانستان او سیمې سره خپل اړیکې لا پراخې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په کابل کې ویل چې افغان حکومت د ایران له نوي جمهور رئیس حسن روحاني څخه په سیمه کې د همکارۍ او د پیاوړتیا غوښتنه کوي. جزئیات د نسیم شفق په رپورت کې.
افغان چارواکي تمه لري چې د ایران نوی جمهور رئیس د سیمې له هیوادونو په تیره له افغانستان سره د خپل همکارۍ او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره هڅې ګړندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او تهران ترمنځ تر دې په خوا هم اړیکې خېوي، خو ټینګار کوي چې د دې اړیکو د پراختیا لپاره باید د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحاني هلې ځلې لا زیاتې کړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې په بیلابیلو برخو کې ښه فرصتونه شته او باید چې کابل او تهران ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي.
ما امیدوار هستیم که بتانیم در دوران حکومت
دیوی مون هیله لرو چه د ایران د نوی جمهور رئیس د حکومت پر محل وتوانیگو پا طور و برخوکی د دوارو هیوادونو تر منزدی که او همکاری لپیا وڑی کرو. هیله لرو چه د سیمیز و همکاری و پچوکات که لحق و فرصتون و سخت چه پا سیمه که موجود دی لی ایران سره د خو اریکو او همکاری و للار همکار او ملگری و اسو
ایران همکار و همدست باشه.
په ایران کې د جمهوریت ریاست نوی انتخابات اصلاح غوښتونکي کاندید حسن روحاني وګټل. ولسمشر کرزی هم په یو خبره کړې اعلامیه کې هغه ته د بریا مبارکي ویلي او د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د پراختیا غوښتنه یې کړې. سره له دې چې افغان حکومت د ایران او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې او دوستانه بولي، خو ځینو چارواکو کله ناکله له پاکستان وروسته ایران هم په دې هیواد کې په لاسوهنو تورن کړی دی. دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو تایید کړل چې د دوی یو پلاوی تهران ته سفر وکړ او له ایراني چارواکو سره یې پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې. دغه راز د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو څو ځلې ویلي چې ایران وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکوي او دوی ته د ایران سخت وسلې او مهمات په لاس ورغلي دي. په عین حال کې سیاسي څېړونکي هم د افغانستان په چارو کې د ایران مداخله تاییدوي، خو په دې باور دي چې د هغه هیواد نوی جمهور رئیس به د مسالې ته په جدي توګه پاملرنه کوي. جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې حسن روحاني به هرومرو په سیمه ییزه او نړیواله سطحه پر خپل سیاسي پالیسي ول سره کتنه کوي.
تجربه را که آقای حسن روحاني در گذشته
دی وی هغه تجربه چې حسن روحاني د ایران په بهرني سیاست کې درلودي او لري هیله ده چې په هغه هیواد کې موجوده وضعیت بدل کړي. کچېرې په سیمه کې بحران کم شي، دا د افغانستان په ګټه ده او لنډیوالې ټولنې سره د ایران د اړیکو ښه کېدل هم د ایران او هم د افغانستان په ګټه بلل کیږي. زه په دې باور یم چې د ایران د استخباراتي شبکو مداخله ګر سیاست به هم په افغانستان کې ډیر کم شي. ایران په څو څوارو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارۍ له لاستیکې دو سره هم مخالفت ښودلی و. په ایران کې د مهال سلګونه زره افغان مهاجر میشتي، خو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکي له دې مهاجرو سره ناسم چلند کوي او حتی په ځینو مواردو کې له دوی څخه د افغانستان پر وړاندې د سیاسي وسیلې په توګه هم کار اخیستی دی.
نیویارک ټایمز رسپانې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د برېټانوي او امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د طالب وسلولو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو پر روان مقاومت یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي لومړی برېټانوي سرتیرو هڅه وکړه چې دغه ولسوالۍ آرامه کړي او د افغانستان له بلې هرې برخې څخه زیات تلفات یې دلته ورکړل. ورپسې امریکایي سمندري سرتیرو ورغلل او هغوی هم مخکې تر دې چې د سرتیرو د شمیر په زیاتولو دغه ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړي ډېر تلفات یې وګلل. اجمل اندغه راپور لوستې مهمې برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز وایي طالب وسلوالو چې تر اوسه هیڅکله د سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه نه ده پریښي، د افغان ځواکونو د توان د ارزونې لپاره هیڅ فرصت له لاسه نه دی ورکړی. په راپور کې ویل شوي تر اوسه افغان ځواکونو دا ولسوالۍ ساتلې، خو د یو شمېر افغان او لویدیځو چارواکو له خولې وایي چې د دې ولسوالۍ د ساتلو بیه د افغان ځواکونو لپاره هم هماغومره لوړه ده لکه تر دوی د مخه چې د برطانوي او امریکایي سرتیرو لپاره وه. ورسپانه په خپل راپور کې وایي په داسې حال کې چې افغان پولیس او د ملي اردو سرتیري په دې ولسوالۍ کې درانه تلفات ورکوي، امریکا او افغان چارواکي دا د افغان ځواکونو د وړتیا لپاره یوه سخته ازموینه ګڼي. ورسپانه د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان حجي غلام جان له خولې وایي ډیر خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یو شمېر وژل شوي دي. په راپور کې د هغو امریکایي قمندانانو له خولې چې د افغان اردو څارنه کوي ویل شوي چې دوی د ملي اردو په اړه خوشبینه دي او تر اوسه افغان ملي اردو ښه دنده ترسره کوي. خو دا راپور د لیکوال په وینا دا ضروري نه ده چې له دې خبرې سره د ځایي کلیوال، کروندګر، سپینګیری او ان سیمه ییز پولیس چې له طالبانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي موافق واوسي. حجي غلام جان ویلي د اړ شو چې خپل امنیتي پوسته د مهماتو د نشتوالي له کبله پرېږدي. د نوموړي په وینا افغان ملي اردو ډېره ورو ورسېده او دو ملګرو ته یې ډېره اوږده جګړه پرېښوده. نیویارک ټایمز ته حجي غلام جان له خولې وایي چې افغان ملي اردو خپل ټول ځواک نه کاروي. د د په وینا افغان ځواکونه د طالبانو په وړاندې کمزوري نه دي، خو دوی له هغوی سره جګړه نه کوي. د سیمه ییزو پولیسو دا قمندان زیاتوي ما ولسوالۍ او ملي اردو ته وویل چې د خدای لپاره طالبان مه پرېږدئ چې زما کلي څاروان کلا ته ننوځي، ځکه موږ په ډېرو هڅو له طالبانو ساتلی. خو د ده په وینا چا د ده خبرو ته پاملرنه ونه کړه او طالبان یې پرېښودل چې په دې کلي کې ځای ونیسي او په سیمه کې بمونه خښ کړل چې اوس یې دوی ته پاکول ستونزمن دي. ورسپانه د سنگین ولسوالۍ د شورا د یو غړي حاجي میراجان له خولې دا تاییدوي چې افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد ټول توان نه کاروي. خو نوموړي په عین حال کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو د نه ملاتړ څخه هم سر وټکاوه او وی ویل زه نه پوهېږم چې د کوم دلیل له مخې امریکایي سرتیري په دې لویه جګړه کې برخه نه اخلي. ورسپانه د امریکایي چارواکو له خولې وایي دوی د سټلایټ له لارې اخیستل شوي تصویرونه د افغانانو سره شریکوي، سو هغوی سره مرسته وکړي چې د طالبانو ډلې په نښه کړي. همدارنګه د هوا له لارې د جګړې له سیمې ټپي افغان سرتیري وباسي، خو دوی جګړه نه کوي او نه د افغان ځواکونو لپاره هغه هوایي ملاتړ برابروي چې مخکې برابر وو. د سنگین ولسوال حجي محمد داوود نیویارک ټایمز ته وسنۍ وضعیت ویرونکې بللې، ویلي دي وسلوالو هر ځای ماینونه خښ کړي، آن د خلکو د دروازو مخو ته کورونو او پټیو کې ماینونه ایښي. حجي محمد داوود وایي هر چیرې چې طالبان ځي ماینونه ږدي. نیویارک ټایمز لیکي په وروستیو جګړو کې د طالبانو دقیق تلفات معلومول ممکن نه دي، ځکه هیچا د هغوی مړي نه دي شمېرلي، خو د ځایي خلکو او د امنیتي قمندان د اټکل له مخې له سلو تر یو سلو شپېتو پورې وسلوال طالبان به د دې وروستیو اونیو په جګړو کې وژل شوي وي. ورسپانه په دې ولسوالۍ کې د اوسني وضعیت په اړه د شمس الله په نوم د یو سیمه ییز کروندګر له خولې وایي دا مهال په دې ولسوالۍ کې جګړه نشته، خو موږ نشو ویلی چې جګړه په بشپړه توګه ختمه شوې. شمس الله ویلي موږ ګمان کوو چې جنگ به بیا پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یشمیر افغان سیرون کې وایي چې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو له حمله سره د ولسمشر کرزی مخالفت د پاکستان د نوي حکومت د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه ده. ولسمشر کرزی د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د هغو حمله بشپړ مخالفت کوي چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. سیرون کې وایي چې د ولسمشر کرزی دغه ډول سرګندونې لویدیز په تیر له امریکا سره د افغانستان اړیکې زیانمنوي. په دې اړه د سیاسي چارو له سیرون کې حاجی سید داوود سره نسیم شفق مرکه کړي.
د جمهور رئیس کرزی ورستۍ سرګندونې چې له یو خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره کړي چې په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو حمله ویلې دي چې دا باید ونیسي او مخالفت ورسره سرګند کړی دی، تاسو له نظر جمهور رئیس کرزی ولې دغه سرګندونې کوي او آیا دغه سرګندونې د هغو سرګندونو سره په ټکر کې نه دي چې وایي چې په پاکستان کې باید د تروریزم ځالې او مرکزونه له منځه یوړل شي؟
کرزی صاحب غواړي چې دغه نوی حکومت چې په پاکستان کې رامنځته شوی دی د نواز شریف تر مشرۍ لاندې، نواز شریف په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې هم دا خبره کړې وه چې موږ به هوایي عملیات په پاکستان بند کړو، د بیا وروسته چې د صدارت مقام ته ورسید هم دا خبره بیا تکرار کړه. اوس زکری صاحب هدف دا دی چې د دې لارې نه دوی غواړي چې نواز شریف سره ښې اړیکې پیدا کړي، که نواز شریف وشي کړی چې د کرزي صاحب سره طالبان مذاکراتو ته کښېنوي او د کرزي صاحب سره مرسته وکړي. د بلې خوانه کرزي صاحب هماغه اشتباه چې پخوا یې کړې وه په همدغسې یوه مرکه کې ویلي وو که امریکا په پاکستان حمله وکړي موږ پاکستان سره درېږو. هلته هم فکر کوم نړیواله ټولنه کرزي صاحب سره روابط خراب شوي وو. زه فکر کوم دا زموږ حق نه دی چې په اول قدم کې موږ د پاکستان او د امریکا په اړیکو سره خبرې وکړو.
بله نو جناب حاجي صاحب وبخی، د کرزي صاحب دغه وروستۍ سرګندونې به وکړای سي د پاکستان نوی حکومت دې ته رامات کړي چې افغانستان سره هغه صادقانه چلند وکړي په بیلابیلو مسایلو کې خپل سیاسي پالیسي تغیر ورکړي؟
ګوري کرزي صاحب بیا هم په غلطه تللی دی. نواز شریف کاش دومره قدرت درلودی چې هلته خارجي پالیسي هلته نړیوال اړیکې نواز شریف مخکې وړي وای. تاسو پوهیږئ چې هلته د پاکستان استخبارات دي، د پاکستان پوځ دی، او کرزي صاحب پوځ ته ډېر زیات اعتبار ورکړ، پوځ ته ډېر احترام وکړ په تېرو 15 کلونو کې، اما متاسفانه هغې نتیجه ورنه کړه. که دی هر څومره نواز شریف سره ځان نږدې کړي، زه فکر کوم هلته تصمیم د پوځ په لاس کې دی. هغه د کرزي صاحب او د نواز شریف اړیکې دې ته پاتې کېږي لکه پخوا چې زرداری صاحب سره اړیکې وي. هغې هم ګټه کرزي صاحب ته افغانستان ته ونه کړه، او په آینده کې هم تر هغې چې هلته پوځ مرکز د قدرت وي دغسې خبرې افغانستان ته کرزي صاحب ته کومه ګټه نه رسي.
بله حاجي صاحب، ګمان نه کوئ چې دا به د افغانستان او نړۍ سره په تیره له امریکا سره د افغانستان اړیکو باندې ډېر منفي اغېز پرې باسي؟
د بده مرغه تقریبا د 2009 کال نه کله چې اوباما اقتدار ته رسېدلی دی، د کرزي صاحب دغه حرکات د دې غوښته چې پاکستان خوشحاله وساتي، ایران خوشحاله وساتي، او د دوی د خوشحالۍ دپاره او د دوی د همکارۍ د جذبولو دپاره افغانستان تجرید کړ. یعنی اوس نړیواله ټولنه کرزي صاحب هم اعتبار نه کوي، په افغانستان هم اعتبار نه کوي، او د دې سره په خوا کې تاسو پوهیږئ چې پاکستان وشو کړی خپل روابط بېرته امریکې سره نږدې کړی، اما متاسفانه زموږ روابط هره ورځې په ناندرو بدل شوي دي. یعنی هره ورځ یو خبر درګ نه نشتېږي د امریکا په ضد، او امریکا او نړیواله ټولنه د خپلو رسنیو د لارې، قمندانانو د لارې افغانستان سره په لفظي جګړه بخره.
سیاسي څیړونکی حاجي سید داوود وو. د افغانستان بانک د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغې اداوې رد کړې چې ویلي وه د کابل بانک په قضیه کې ښه او بشپړه حساب ورکونه نه ده سوې. د افغانستان بانک مشر ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیې او حساب ورکولو مسله د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سوې. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان بانک مسؤلین ټینګار کوي چې د کابل بانک د پورونو د تصفیه چارې دوام لري، او دوی په دې اړه ټولو اړوندو ملي او بین المللي ادارو ته ځواب ورکولی شي. د دې بانک مشر نورالله دلاوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پورونو ترلاسه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. ښاغلي دلاوري هغه اداوې بې ځایه وبللې چې ویل شوي د کابل بانک د حساب ورکونې بهیر له ستونزو سره مخ دی او په لازمه توګه مخته نه دی تللی.
د کابل بانک د تصفیه اداره حاضر ده چې د حساب ورکونې لپاره د خپلو کارونو معلومات ورکړي. افغانستان بانک د دوی ملاتړ کوي. بانک مون او بل هر ماسه چې غواړي معلومات ترلاسه کړي موږ حاضر یو. کار په هغې اندازه سوی چې لازم او امکان یو. په نړیواله سطح هم کار کم نه دی. هر څوک چې داسې خبرې کوي هغوی د بانکداري په کارونو او د بانکونو د سقوط په مسله کې وارد نه دي.
د افغانستان بانک رئیس په داسې حال کې د کابل بانک د تصفیه په شفافیت ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د کابل بانک موضوع ډېرې حساب ورکونې ته اړتیا لري. بانکي مون د کابل بانک په قضیه کې ښکېلو کسانو ته د ځانګړې محکمې لخوا اورول شوې سزاوې هم وړې بولي، او ویلي دي چې د کابل بانک حساب ورکونه نه باید له دې پرېکړې سره پای ته ورسیږي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې له دې بانک څخه په غیر قانوني توګه د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د وتو مسأله افشا شوه. د کابل بانک د قضیې ځانګړې محکمې په تېره هود میاشت کې د دې بانک د رئیس او مرستیال په ګډون شلو ښکېلو کسانو ته د 1 او 5 کلونو ترمنځ د بند سزا واوروله. د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی او د مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک له سهم لرونکو څخه وو، خو دوی د دې بانک په قضیه کې مجرم ونه پیژندل شول. چارواکي وایي دوی خپل پورونه بیرته ورکړي دي. ځینې اقتصادي کارپوهان هم د کابل بانک د بحران عاملونو ته د ځانګړې محکمې پریکړه پر ځای نه بولي. د کابل پوهنتون استاد حمیدالله فاروقی وایي د کابل بانک په قضیه کې ډېرو هغو کسانو برائت ترلاسه کړ چې په لوړ پوړو چارواکو پورې تړلي وو.
هغه کسان چې په دې قضیه کې لاس درلود هغه اصلي متعمین وو. د افغانستان د ولس ارزو ده چې حکومت باید د دغه ناورین د عمق افشا دپاره باید هغه کسان چې په دې مسله کې شریکان وو او دغه جنایت یې کړی وو باید هغو باندې یو معقول او قانوني حکم پېښ وای. خپله شراکا او رهبري دي خپله د بانک چې هغو متاسفانه برائت اخیستی هغو ته څوک غږ نه کوي.
ملګري ملتونه په داسې حال کې د کابل بانک د تصفیه په چارو انتقاد کوي چې د افغانستان بانک مسؤلین وایي دوی به وکولی شي د کابل بانک له پورونو څخه یوازې 300 میلیونه ډالره بیرته ترلاسه. د افغانستان بانک مسولین وایي چې د کابل بانک شاوخوا 300 میلیونه ډالر تر اوسه ورک دي چې د دوی په اغلب ګمان بهرنیو هیوادونو ته به انتقال شوي وي.